نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده. و خبرش پارل از کال اولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش بچه حقا سرای پن نشهی توکو روک دی و. دا بی بی زینب پا تیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استون دو سرم مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تله ده امی خسرگنه ور بنده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع تیرون ملتی هم وکری. قدر من اردون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشهی توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد وه کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه دیگه چی میکشه بعد از او ای پودر کشید پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی موتاق دی بیا شیشی چ خول ته مخ کړه موږ بستر کړ تداوی مو وکړه خو کله بچی لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشی کولی لکوره بلاړ یو کال به ورکو چې بیرته براغی موږ ورته ویل چې ولې داسې کوي حال مقال به کوي زه یې وهلم بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه وه آخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسب کولی زه ځوانه ښځه یم د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو تحصیل یې پاتې سو
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي
پنج سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد
پینزه کال سوال چی کرده ندهی را غلای تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر لدی و روسته نسم کولای اولادونه می لگ خطرتیا لری زی لکوم اکرم کار نلرم وست می پریک رکره چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم خو هاگوی نراکوی وای دموک پا قوم که طلاق عیب دی دادوم را وقت دی حوصله وکره وستی هم وکره خوزه پوهیگم چی نور زوند نسم کولای ما سره اقتصادی مرسته څوک نه کوي خلک قرض هم نه راکوي که خپل یو چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړ کیږي کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزن وکړم زه دا رقم ځوان څه کړم هیڅ مې په درد نه لګیږي
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم ما چی کوم قسم زندگی ر هیڅ به درد من نه میخوره
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي معتاد میړه کورنۍ تاوتریخوالی اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي نه اوبه معلوموي نه کالي نه جامه خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي روزګار وکړي هغه مزیدت ته نه وړي ډېر مشکلات لري نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و پنځلورګانې به خوند پوري و د خزي بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي روزګار کوي بیا ساده غلند سره په کور کې ساتل و ستره کوي پاکوي خو بیا نه کېده وهل ټکل ويم کول او غلمه غلبم کوي ژړلې به کم وخته چې ډیرم لیدلې دي چې پریخې دي مثال ورګانې خپل خرڅ کړې دي ماشومان خپل خرڅ کړې دي احتیاج موتیش بس دغه سیالتونه دي خدای پاک دې سر دښمن د قسمت دې د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي کار نسي کولی دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي دوی خپل ژوند څه رقم تیروي خپله مې یو څه نسي ګټلی تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بیچاره ناستې ده خدای لیدن هم هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نورو کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بیچارهګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بیچارهګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ وغالمغال او همغه وهل ټکل تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې بله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور دغسې ده نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست یم هغه وهل ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي د خدای نه ډار نه لري نو نوی چې دته آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي بله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه خپله ما یې دومره ظلمه ستا مې پرې باندې کوه چې عقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فلن فرانسې کې ده کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک کو بوتلله د دې ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې یا ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لرم خبرې ورسره کومه اوس هم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسې څه وایي ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچوي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت د نیکو کړي ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویشو د شاعره ته دی بیا پرې نه دي چې بېته هغه باندې هغه حمله رانه شي هغه رانه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بینه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته نو اوس خوشحاله ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي پلارګنۍ پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې هده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په ولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په ولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لاس خیره ده، نشته سبانه، او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي، او چې نه اوسي، چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هیڅ ورته دا پکې نه ارامه وي حس کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مولیده هلکه مولیده، هغه وخت هلک د خبرو نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو به دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه مونږ ولیده، مونږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته، دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري، او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده، او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې عامې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي، او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي، او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله، او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی، او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، ته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله، ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي، خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کی د سخت ژوند تیرې زوريږي کړيږي همدغه حالات تیرې او بل اخر ژوند پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورور موتاد دی د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه
خبر چوی تباہی احترام پاگی بپوشی دے سارا سارا چپی ٹول مانی پی گی بہم سی یو بےچارا انجلی چی راولی او دیتے پکور کی نئی کلچ دیتا پکور کی نئی اگا مشکل نہ حل کی گی چی دا بخل نشی پری دی خپل بدکاری بپری دی مثلا دا بخ سڑی په ډیرو کمو کې چې یو انسان خوشی زیاتره د دې سره د غنجلې ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړ شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېرې کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلې ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوئ، هېڅکله یوه پلار نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلې ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، د دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخیره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخیره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي. نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمه ته ولاړ شي، د دې سړی نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې د ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلای شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي، په هغه صورت کې ښځه کولای شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړ شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې د موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني، دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام، هغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا داسې نورو ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع په نامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.